خب فرح جان دیگه وقت برنامه امروز همه بود. امیدوار هستم که دوستای ما بازم با ما اسمس های خوب و جالب روان کنن
او خپل نمونه ولی که
بله
او که نغواړی خپل نمونه ولی که پا مستعار نمونه دی اسمس نراولی جه اما دا شه خبر نه ده چې موږ وایو یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او اس ام اس یې را لېږلې دی ولی یو اوریدونکو خپل نوم نه لیکي.
بله خب سره زمي ګپا بازه ما دوستای خود صحت او کامیابی و آرامش میخوایم و خدافظی میکنیم.
بله زموږ سترګې د دوی په اس ام اس نو روشنه کیږي ستاسو د نورو اس ام اس نو په هله د خدای په امان
خدافظ.
نیما نړۍ
د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. جنې هغه پښتو سندره د چي یبي امریکایي سندرغړې جنو ته ویلې او هڅه کړي چې جنو ته د راتلونکو په اړه امید ورکړي. د خبرونې په سر کې به د سندره وورو او سندرغړې به درو پیژنو. بیا به په دې اړه خبرې وکړو چې بهرانیان د افغانانو په اړه څه تصور لري او ځینې نامتو بهرنۍ څېرې به در وپیژنو چې له افغانانو په تېره ښځو سره مرستې کوي. دا خپرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. خو په سر کې وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوروي.
تمه وه چې ولسي جرګه د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب کړي خو د ځینو استازیو له تون مخالفت سره مخ شو او د ولسي جرګې د شنبې ورځې له اجنډا وایستل شو. د ولسي جرګې ځینو غړو د دغه قانون شپږ مادې چې د نجونو د واده لپاره د شپږ کلنۍ عمر ټاکل، د وهلو ټاکولو، د امن د کورونو د جوړولو او په خپل خوښه د واده کولو مادې پکې شامل دي، د اسلام له اصولو سره په ټکر کې وبللې او د دغه قانون له تصویب دوی مخنیوي وکړ. د ښځو پر د زور زیاتی د مخنیوي قانون په 1988 کال کې د جمهور رئیس حامد کرزی له لاسلیک وروسته د یو فرمان په بڼه نافذ او درې کال کې چې له مخې اجرات کیږي. له دې مخکې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له ولسي جرګې غوښتي و چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دي د یاد قانون طرحه له بدلونونو پرته تصویب کړي. یو سعودي میرمن د لومړي ځل لپاره د همالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته وخته. د 25 کلن سعودي میرمن چې رانیا محرک نومیږي په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. رپورټونه وایي چې رانیا محرک د شنبې په ورځ د ایورست څوکې ته چې 8,500 متره لوړه ده وخته.
درنو اوریدونکو دا سندره جنې نومیږي چې ځواني امریکایي سندرغاړي شاینا کران ویلې ده. د دې سندرې کمپوز او شعر هم د دې خپل دی چې لومړی په انګلیسي ژبه لیکل شوی بیا پښتو شوی. شاینا په دې سندره کې وایي چې ستا ارمان څه دی جنې، مستقبل دې روښانه دی، آینده ستا په لاس کې ده، یا آواز دې بند شوی دی. جهان کې هیڅ یو شان نه دی، نو کوشش به جاری وساتو، موږ یو ځای کار کولای شو، آزاد او بی خوف یو. جنکو جنکو امید ساتی، جنکو سبا به بدلون راشی. شاینا دا سندره وروسته له هغې وویله چې په سوات کې 14 کلنه ملاله یوسفزۍ چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله په سر ټپي کړای شوه. شاینا کران په دې سندره کې له ملاله یوسفزۍ او ګڼو نورو هغو نجونو ملاتړ کوي چې غواړي بدلون راولي خو له ویرې نشي کولی خپل غږ اوچت کړي.
د داس جنگ نست لده اوس امان چرتا ته چنکو چنکو کوم ساته چنکو سبا بابا دناشی چنکو چنکو کوم ساته چنکو
با همت او مضبوط جنی حمایت تا سره دی وطن لداس جنگ ستړی دی اوس امن چیرې دی
چنکو چنکو کوم ساته چنکو سبا بابا دناشی
شاینا په دې باور د چي پټولنه کې تر هغو مثبت بدلون نشي راتلای چې خځې پکې برابر ونډونه لري. شاینا کران په جنۍ سندره کې لنجونو غواړي چې خپل قدرت وپیژني، د خپل حقونو د لاسته راوړنې لپاره ودرېږي، د نابرابرۍ په وړاندې مبارزه وکړي او د ټولنې په بدلون کې ونډه واخلي. جنۍ د سولې، امید او ډاډ پیغام رسوي. جنۍ ستا تقدیر ستا په لاس کې دی، جنکو جنکو امید ساتي، جنکو سبا به بدلون راشي. شاینا ډیپلوماټ ده، په 5 ژبو چې انګلیسي، پښتو، فرانسوي، پرتګالي او هسپانوي پکې شامل دي خبرې کولای شي او تقریبا په دې ټولو ژبو سندري لري. د شاینا کران ټولې سندري د ټولنیزو موضوعاتو په اړه دي، لکه افراطیت، ایچ آی وی ایډز ناروغي او داسې نور. شاینا رسنیو ته ویلي چې موسیقي د دې لپاره یوه وسیله ده چې وکولای شي له دې لارې د نړۍ له بېلابېلو وګړو سره اړیکه ټینګه کړي او خپل پیغام ورسوي.
Amas putte jene hemayat tasrate watan de dasi jungnas telete
دا یوازې شاینا کران نه ده چې د سیمې لنجونو او ښځو سره یې د سندرې په وسیله ملاتړ څرګند کړی او له دوی سره په روان تاوتریخوالي او د هغو په حقونو تیری خوشینی کړی او له دوی نه یې د حمایت غږ اوچت کړی. په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شدید تاوتریخوالي، لکه په اوروزګان کې د 13 کلنې عایشې د پزې د پرې کېدو پیښې چې بیا وروسته امریکا ته ولیږل شوه او د پلاستیکي جراحۍ په مټ یې پزه بیرته ترمیم شوه، دغه روز د سهارګل او ګڼو نورو ښځو چې سختې شکنجه شوې وې، ګڼ غربیان د افغان ښځو ناوړه ژوند ته متوجه کړل او مرستو ته یې وهڅول. د نړۍ د سینما تر ټولو نامتو ستوري انجلینا جولي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ځانګړي استازي هم و، څو ځل افغانستان ته راغله او په خپل لګښت یې په لرې پرتو سیمو کې افغان نجونو ته د ښوونځیو د جوړولو او تعلیمي وسایلو مرستې وکړې. لکه په دې ورسېو کې د پاپ موسیقي ملکه امریکایي سندرغاړي مادونا خپل یو تابلو چې فرانسوي نقاش فرناند لیجر انزور کړي، د نجونو د تعلیمي پروژو د پرمختګ لپاره په یو لیلام کې په څه د پاسه 1 میلیون ډالرو پلورلې ده. دغه تابلو درې میرمنې نومیږي او په 1928 میلادي کال کې انزور شوې ده. د پاپ موسیقي ملکه مادونا په خپل قلم په دې تابلو لیکلي چې دا ارزښتمن اثر دی او ستر هدف لپاره له لاسه ورکوم. مدونا وایي چې د دې تابلو پیسې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې چې د نجونو تعلیم له ستونزو سره مخ دی، د نجونو لپاره په تعلیمي پروژو لګوي. د مرستو ترڅنګ یو شمیر غربي سینماګر او خبريالان هم په دې خورا مات شوي او غوړي د افغانانو کلتور محرومیتونه، جګړې او په تیر د خزو په وړاندې ناسم چلند د فلم او ریپورتونو لاره تر نړیوالو ورسوي. د خبریالانو د کارونو یوه نخه د افغان مهاجر شربت گل عکس دی چې د نام تو عکاس ستیو مکیوري لخوا لنن څخه نه ویشت کاله پخوا په پښتونخوا کې د مهاجرو د کمپ په یو ښوونځي کې اخیستل شوی وو او د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پوښ خپور شو او نړیوال شهرت ته ورسید. ان د افغانی مونالیزا لقب ورکړل شو، په دې توپیر چې د مونالیزا مسکا مشهوره ده او د شربت گل سترګې چې د ښکلا تر څنګ د محرومیت، ویرې او ترخې څرک له ورایه ترې ښکاري. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي چې افغانستان د نه تکرار شویو سوژو زیرمه ده. خبریالان او سینماګر د شهرت او نوم ګټلو تر څنګ له دې لارې نړیوالو ته یو انساني پیغام هم رسوي.
خارجی‌ها بالاخره متوجه شدن که صدای افغانا را کسی نمی‌شنوه.
بهرانیان بالاخره متوجه شول چې د افغانانو غږ څوک نه اوري. هغه لک فلمونه چې موږ جوړ کړی د افغانانو غږ تر نړیوالو ورسو خو چاپام نه کړ. نو دوی هم پیل وکړ چې په خالص او افغانی سوژو کار وکړي او د افغانانو ستونزو ته د نړیوالو پام راوړي او افغانستان نړیوال ته ورپیژني. بل د شهرت خبره هم ده. په افغانستان کې داسې سوژي دي چې بل چیرې نه پیدا کیږي. نو دوی د همدې سوژو په مټ مشهوريږي. معتبر نړیوال جایزه تر لاسه کوي لکه د بچهای بوسکشی فلم باندې چې تر لاسه کړي. په افغانستان کې ټول خلک مظلوم دي خو خزي بیا ډېر زیات دي. د نړیوال ټولنې پام په هر ډګر کې شته. زه خپل د سلګونو پروژو شاهد يم چې د خزو د ملاتړ په مقصد پلي شوی دي.
ما شاهد صدها پروژه هستم چې په ارتباط پښتونبني از زنها بوده.
غربیان د افغانانو په اړه څه تصور لري او ولې غوړي له دوی سره مرسته وکړي؟ ډاکټر زهره نوابی چې ډیر عمر په انګلستان کې اوسېدلی وایي چې هغه بهرنیان چې د خبرونو له لارې د افغانستان له حالاتو خبر دي، نو ځینې یې د هیواد او خلکو ته د یوې وروسته پاتې او غیر متمدنې ټولنې په سترګه ګوري، خو ګڼ نور بیا له افغانانو سره د خواخوږۍ او همنوی احساس لري او له همدې امله مرستې هم کوي.
ځان نکته د انجه مطرح است بخاطر
یکی ټوټه کې شته چې بهرنیان په تیرن نړیوالې نوم ته چیرې غواړي دلته مرسته وکړي. لومړی دا چې افغانستان یو وروسته پاتې بې وزله هیواد دی چې بشري حقونه د ښځو او ماشومان حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او لکېږي. دلته د ښځو ښوونه روزنه له ستونزو سره مخ ده. ښځې له کلتور او دین نه د غلط برداشت ښکار دي. تر اوسه دلته زرګونه ښځې هر کال د زیږون له امله چې یوه طبیعي پروسه ده مري. دې ته ورته سلګونه نورې ستونزې هم شته. نو کله چې بهرنیان دا هر څه د میډیا له لارې اوري او ویني، دا انګیزه ورکوي چې د دې هیواد ښځې له هر چا زیات مرستې ته اړتیا لري. نو د انسان دوستۍ له مخې دا کار کوي. نامتو چیرې دا مرستې بیا په سمبولیک ډول کوي، ځکه د دوی هر عمل او کړنه د رسنیو لخوا څارل کېږي او په ټوله نړۍ کې خپرېږي. نو دوی کله چې د افغانستان له خلکو په تېرې ښځو سره مرسته کوي، په حقیقت کې نورې خیریه مؤسسې او د خیر کسان متوجه کوي او دا پیغام ورکوي چې دا سیمه او خلک زیاتې پاملرنې او مرستې ته اړتیا لري.
ډاکټر زهره نوابی وایي چې اوس په افغانستان کې له قانوني او حکومتي پلوه د ښځو حقونه تضمین شوي او ملاتړ ترې کیږي، خو د طالبانو د واکمنۍ په څیر که کله دغه ملاتړ له منځه لاړ شي نو نړیواله ټولنه به له داسې یو ملک سره چې هلته په نیمایي نفوسو یعنی ښځو سترګې پټیږي او حقونه یې نه ورکول کیږي مرستې ونه کړي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ